سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانه وړي او بشري حقونه رعایت نه کړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی موسسې شاوخوا 160 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې موسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګه ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبرونه ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8 کمه شوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په سلو کې 14 کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونو $600 و خو سکال د اندازه څخه باندې 160 میلیون ډالر ته راټیټ شوې ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپی ارزښت هم خورا ټیټ شوی ده. اوکراین پرون ویل د روسیې له لوري په 150 توغول شو توغندیو کې 29 د دوی له لوري شاند شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوز پر اساس روسیې کروز توغندی له اوبو ځمکه او هوا څخه توغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والي ریزالوژني وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف وشتل شوي وو د دوی له لوري شاند کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو دوی اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مواردل کولای شي د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګندونو غبرګون خو دا ویل ایرانی مشران د لومړی ځان پر حقیقت پوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیره تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازه. و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشیم.
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ته په سفر کې ویلی چې د طالبانو حکومت د ایران حقابه ورکړي کنه نو ګیلاده نه کوي. ایوی بریتانیایی میشتي غیر انتفاعي مؤسسه داسې آنلاین نقشه چمتو کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی بزان سره بوزي لونه پې کوي کړي کې یو شی بل شی پې کوي. په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورزي ځکه بیا هغه شاګرد سره کسته خلی چې ولې زما کار ته را نغلې.
په نورستان کې بزګرو ته تراکتورونه او نور کرنیز وسایل او ماشینونه ورکړل شوي.
او چې ترونه راکړ شو او نو ماشینونه راکړ شو مخکې دغه ځانانو وتل او کله بلچې سره و کله چا سره وایي به چا سره بلچې و.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته طالبان او د حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګندونو خبرګونو خو دا ویل ایرانی مشران دی لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند د اوبو د پرېښودو غوښتنه کړې وه چې د ځینو راپورونو پر اساس طالبانو د دغه بند اوبه خوشې کړي. ایران ویلي د کجکي بند اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکي ولسوالۍ ته واستوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبرې وکړې او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. شاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام ودکړي نو ایران به یې په وړاندې څه غبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوو لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند د اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هره ثانیه کې ایران ته 26 متر مکعب اوبه پرېږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د $2 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د شاغلی مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د $2 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه. اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دا دی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو باندې فیصله وشي.
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوې، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوې، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې کجکي بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشارې ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لرې تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
اسمت ساروانو چې د طالبانو د حکومت د غبرګون په ارتباط چې د ایران د ولسمشر او ایراني چارواکو په اړه ښودلی و مکته جزئیات راکړل. په همدې رابطه باندې اسمت ساروان د اوبو د چارو د متخصص ډاکټر عبدالله هیواد سره هم مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د 1415 لمریز کال معاهده د هلمند سیند د اوبو برخه کې افغانستان څومره اوبو ته ژمن کړی چې باید ایران ته ورکړي.
افغانستان او ایران په 1915 کې کله چې موسی شفیق او وایدا هغه تړون امضا کړي د اوبو په ارتباط باندې، د هلمند رود په ارتباط باندې، هغه د 1300 میلیون متر مکعب چې په ثانیه کې 6.8 متر مکعب اوبه کیږي، په اصل کې 2.8 متر مکعب اوبه دي په ثانیه کې، خو 4 متر مکعب اوبه په هغه وخت کې د افغانستان پادشاه ظاهرشاه د همسایګۍ په حسن نیت په اساس هغوی ته 4 متر مکعب نور اوبه هم ورته وروسپارل، چې دا جمعا سي 6.8 متر مکعب اوبه په ثانیه کې شي 1300 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي. او نور مرته مایده نه د مرغاب، نه د هریرود، او نه د هلمند اضافي اوبه په ارتباط باندې موږ دغه سره لرو د ایران سره. کوم اوبه چې ایران ته سرازر کیږي هغه 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه دي، چې هغه تقریبا 14% د حقابې د اندازې څخه ډېر دی. مرغاب درود څه چې ترکمنستان ته ځي او د ترکمنستان څخه بیا ایران ته ځي، دغه څه 900 میلی متر مکعب اوبه په 1.3 ډالر باندې په دغه باندې خرڅي، په کویت باندې چې تقریبا څه کم 1.3 میلیارد ډالر کیږي، او دغه پیسې تقریبا 300 میلیون ډالر دوی همیشه د کرزي صاحب په وخت کې دوی د تروریزم په خاطر باندې وسلوالو جنګیالیو ته، لکه طالبان او نور جنګیالیو ته دوی سپلای ورکولی شي د افغانستان جنګر مسئله، تر څو موږ د اوبو حساب د دوی سره ونه لرو.
ډاکټر صاحب، په مقابل کې ایران افغانستان ته څه امتیاز منلی دی؟
د موسی شفیق او د هوایدا په منځ کې سوي په هغه کې ټوله هغه مواد موارد هغه ټوله ذکر سوي دي، یعنی ترانزیت، هغه امکانات پانګونی، سرمایه گذاری او دوستی د افغانستان د ایران په منځ کې چې د هغه باشه بشپړ وساتل سي. متاسفانه شپه دي کې ایران په ټول موارد کې دوی سرغړونه کړې ده، او دا هغه کله چې یو موافقه کیږي، توافقنامه لیکل کیږي، که دا هغه یو مورد هم دغه څه سرغړونه وسی هغه مایده ملغا ده، او زه فکر نه کوم چې موږ د ایران سره هیڅ مایده ولرو په دې وخت کې. په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ هغه موارد چې دوی دغه کې ذکر کړی وو په مایده کې هغه دوی په ځای کړی.
د هلمند سیند د اوبو اوسنی وضعیت څنګه دی؟ وچکالیو څومره اغیز کړی، او آیا ایران ته په هره ثانیه کې تر 6.5 متر مکعب لږ اوبه اوس بهیشي؟
کله چې د دې معاهدې امضا سوی و په 1915 کال کې د افغانستان د اوبو زیرمې 4.5 میلیارد متر مکعب اوبه موږ په کال کې موږ دغه درلودله، په اصطلاح باندې چارج درلودله، او د چارج څخه بیا یو څه د افغانستان خلکو استفاده ځینې کول، او څه طبیعي د افغانستان د خاورې څخه خارج ته تلل، لکه ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان او ازبکستان ته. موږ دا اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو چې د افغانستان 10000 یخچال و، د 10000 یخچال څخه د 2000 اوه سوه څه هم کم یخچال موږ ته را پاتې دي، یعنی امکان چې تر اوسه پورې 2000 یخچال ورته پاتې، یعنی د 10000 یخچال څخه چې هغه د اوبو اصلي زیرمې دي، چې مثلا دا رودونه جوړوي، دا پنځه درې حوضې جوړوي، او ورځ په ورځ باندې وچکالي په افغانستان کې ډېریږي، او موږ په هیڅ بینالمللي دغه کې تړون کې موږ سهم نه یو چې موږ هلته یو تعهد مو کړی چې موږ همسایګانو ته به هرو مرو اوبه ورکوو. کله چې موږ اوبه لرو اول موږ استفاده ځینې کوو، او کله چې موږ استفاده یعنی زموږ ته اضافه پاتې شي هغه همسایګانو ته ورکوو. اوس موږ سخت خپله اوبو ته ضرورت لرو، په وچکالۍ کې روان یو او افغانستان د یو لوی وچکالۍ سره مخامخ دی.
ډاکټر عبدالله هیوادو د اوبو د چارو متخصص چې د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستۍ لانجو او تاویل ماویل په ارتباط باندې خپل وروستي تحلیل او نظر له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
یوې بریتانیا میشتې غیر انتفاعي موسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. دا لومړی ځل دی چې داسې یو آنلاین نقشه جوړیږي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په شفاف ډول پکې ښکاره کیږي. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
وی بریتانیایی مؤسسه د افغان ویتنس پروژکت یا افغان شاهد په نوم پرون پنجشنبه یوه آنلاین نقشه خپره کړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو تایید شوي سرغړونې مستندوي. دا آنلاین نقشه چې د امریکا له غیر انتفاعي سی څلور ای ډی اس مؤسسې سره په شریکه جوړه شوې د بشري حقونو د سرغړونو او نورو پیښو معلومات وړاندې کوي، لکه د پیښې نیټه او څرنګوالی او یا هم د سرغړونې د عامل او قربانی نوم. دا نقشه خبریالانو، څیړونکو، پالیسي جوړونکو او عامو خلکو ته لار هواروي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د اندازې په اړه څرګند تصور ولري. په نقشه کې یو زرو درې سوه معلوماتي ټکي یا ډیټا پوینټونه ثبت شوي چې د 2021 د اګست له 18 وروسته شوي دي. په دې نقشه کې همداراز د ملکیانو، ژورنالیستانو او قومي لشکیو د ورځنیو حقونو د سرغړونو او همداراز د ښځو د حقونو د خلاف ورزیو، اعتراضي خوځښتونو او د ترهګرو د حملو په اړه معلومات په مستند ډول وړاندې شوي دي. دا نقشه په منظم ډول تازه یا اپډیټ کیږي، او اوس 455 تصویري سندونه چې په هغو کې پر ملکیانو حملې، 355 اعتراضي تصویري سندونه او پر شیعه و هزاره اقلیتونو څه باندې سل حملې شامل دي. که څه هم افغان شاهد هر ورځ د افغانستان پیشي څاري، خو یوازې هغه معلومات پکې شاملېږي چې پوره کره او تایید شوي وي. نو پر دې اساس ویل کېدای شي هغه معلومات چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه په دې نقشه کې موندل کېدای شي په سمندر کې له څاڅکي سره پرتله کېدای شي. د دې نقشې مسؤلان وایي دوی د معلوماتو په خپرولو کې له خورا احتیاطه کار اخلي، ځکه چې که ناتایید شوي معلومات خپره کړي د دوی پر باوري معلوماتو هم د خلکو اعتماد له منځه ځي. د افغان شاهد مسؤول دیوید از بورن وای دا معلومات په دې هیله ثبتوي چې یوه ورځ به د محاسبې میکانیزم سبب شي چې د قضیو عاملان عدالت را کې کاشل شي. په وروستیو میاشتو کې د افغان شاهد ټیم له افغان مؤسسو سره کار کوي چې د شفافو او کره تحقیقاتو لپاره د دوی وړتیا زیاته کړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو څخه د دوو کالونو په تیرېدو سره د تعالان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپلې ونډې ارزونې راپور خپور کړ. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د هیلو او واقعیت ترمنځ په نوم د خپلې ونډې ارزونې په راپور کې ویلي دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو په لار کې نه و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د هلند د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دا څرګنده وه چې افغان امنیتي ځواکونه په خپله د امنیت د تامینولو توان نه لري، خو امریکا د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو یو اړخیزه پریکړه عملي کړه. د دغه وزارت په وینا د امریکا د دغه اقدام په پایله کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د ختمېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو لامل شو. په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو نږدې دوه کاله وروسته د هالند بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت کې د هیلو او حقیقت ترمنځ په نوم د خپلوندې ارزونې راپور په خپرولو سره وویل د یاد ماموریت اصلي موخه دا وه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ځان بسیا اداره رامنځته کړي څو وکولی شي د تل لپاره له طالبانو سره مقاومت وکړي، خو دا موخه ترلاسه نه شوه. د دې راپور په دوام کې ویل شوي چې دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسېدو په لاره کې نه وه. د هالند بهرنیو چارو وزارت د ارزونې راپور له مخې په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت په موده کې ډېری سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې وې او داسې هېڅ سند شتون نه لري چې وښیي د دې ماموریت پر مهال د افغان وسلوالو ځواکونو او پولیسو د پر ځان بسیاتوب یا مسلکیتوب په جوړښت کې ښه والی راغلی وي. د 2021 کال د نومبر په 10مه د لاتویا په پلازمېنه ریګه کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې چې افغانستان یې د اجنډا یوه برخه وه، د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو له غړو هېوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د څو کلن ماموریت ګډه ارزونه وکړي. د هغه وخت د ناټو سرمنشي ینس سټولنبرګ ټینګار وکړ دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره موخې وټاکلې چې ښې پر مخ ولاړې، خو زیاته یې کړه چې له افغانستان هم داسې درسونه اخیستل شوي چې په راتلونکي کې د کړکېچ پر مهال د عملیاتو مدیریت لپاره تشخیص شي. د 2003 کال د اګست په 11مه نیټه ناټو په افغانستان کې امنیت ته د مرستو نړیوالو ځواکونو یا ISAF څخه د نړیوالو ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. په دې توګه ناټو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندې، همغږۍ او پلان کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. د 2014 کال په پای کې چې د لیک بهیر بشپړ شو، د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه د دغه هیواد ځواکونو ته وسپارل شول. د هالند بهرنیو چارو وزارت د خپلواکې ارزونې ریاست په خپل راپور کې دا هم لیکي د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو او پولیسو پر روزنې، مشورې او مرستې تمرکز درلود، د 2001 کال راهیسې هڅه وکړه چې افغانستان د لویدیځ موډل پر بنسټ هیواد جوړ کړي، هغه څه چې د دې هیواد له واقعیت سره یې سمون نه درلود. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې پر دې سربېره افغان امنیتي ځواکونه د پراخ فساد له امله ځورېدل، ډېر تلفات، ټیټ مورال او کم جنګي چمتووالی هم درلودل. خو د افغانستان د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له 2014 کال راهیسې جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه وه او امریکا او د ناټو پریکنده ملاتړ ماموریت د دغو ځواکونو د تجهیز، روزنې او اکمالاتو په برخه کې همکاري درلوده. د ښاغلي شینواري په وینا د سیاستوالو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د دوحې له تړونو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د اکمالاتو بندېدل چې لا په ځان بسیا نه و، د جمهوري نظام د ړنګېدو او د افغان وسلوال ځواکونو د منحلېدو لامل شو.
یک بحث عدم هماهنګي سیاسیون بود و بحث دو
یو بحث د سیاسیونو د همغږۍ نشتوالی و او بل بحث د دې ځواکونو د اکمالاتو مسله وه چې دریدلی وو دوی لا په ځان بسیا نه وو. دا د افغانستان د مسلس ځواکونو د ړنګېدو لامل شو. د دې پر ځای چې دا پروګرام په منظم او سم ډول تنظیم شي له بدمرغه داسې ونه شوه.
له بلې خوا د پوځي او امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي چې د افغانستان په مسلې کې امریکایان چې په تېرو 20 کلونو کې په دغه هېواد کې ډېر وخت او پیسې لګولې ملامت نه دي، بلکې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي دي چې د ناټو او امریکا د پریکنده ملاتړ ماموریت له فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې کې پاتې راغلل. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو تل د افغان وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا او پر طالبانو د فشار د زیاتېدو خبره کوله، خو طالبانو په دې ټینګار کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې په جګړې ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه علیم داد خان علیم وایي چې امریکا په ناسمې محاسبې سره له افغانستانه د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړه او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شوه، او اوس د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه شي، امریکا ته تیار شوی چې یوه د حل لاره ومومي. د هالند بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د 2015 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د هالند د ونډې ارزونې په اړه دی ویل شوي چې د دې ماموریت پرمختګ ناټو او هالند لخوا ډېر مثبت انګېرل شوی، که څه هم شواهدو دا نه دی تایید کړی. په دغه راپور کې دا سپارښتنه شوې چې باید له ناټو وغوښتل شي چې د ماموریت چارې په سمه توګه وڅاري او په راتلونکي کې په شفاف ډول راپور ورکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي که د ښوونکو خبره ونه مني او یا یې کار ونه کړي، د ښوونځیو استادان ورته په امتحانو کې د ناکامېدو ګواښ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که یو لور ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې، بل لور ته د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو استادان زده کوونکي د تدریس پر مهال په خپلو شخصي کارونو ګماري. زاید الله او محمد ابراهیم چې د خپل ښوونځي موقعیت نه څرګندوي وایي که د استادانو خبره ونه مني او یا د هغوی کارونه ونه کړي نو په ازموینو کې د ناکامېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی به ځان سره بوزي، لوونه پې کوي، کړي کې یو شی بل شی پې کوي، په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورځي، ځکه بیا هغه شاګرد سره کس ته اخلي چې ولې زما کار ته رانغلی. دې باندې کله کس سره واخلي بیا تر اخره کې ازموینه کې چې دی دا بیا پاتې راولي.
هغه استادان زده کوونکو ته وایي چې مونږ سره لوونه وکړي، نو د لو په بدل کې مونږ تاسو نمرې درکو. نو یو خو دا چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زکونکو سره یو ستره جفا پر دي ده چې زکونکو دولس کاله مکتب ته دي پر نه دي چې موږ څوک نمرې راکړي هغوی د زده کړې لپاره دي چې دوی ته دوی نمرې ورکوي. د زکونکو دوی مختکوي په دې نمرو باندې زکونکو د درس نه د زده کړې نه لري پاتې کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین هم د زده کوونکو یاد ستونزه مني او وایي چې تازه یو شمېر زده کوونکي چې ښوونکو یې غنملو ته ګمارې دي ول راګرځولي دي. د دې ریاست ویاند فرهاد احمد ستانکزی وایي په زده کوونکو شخصي کارکوونکو ښوونکو سره به د قانون له مخې چلند وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په ننګرهار اخوا نورستان ته ورشو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په نورستان کې د مخکښو بزګرانو یو شمېر شوراګانو ته تراکتورونه د غنمو د لو وسایل او تریشلې ورکړي. اوس هم په نورستان کې کار کوي او نور شاخه کارونه د ښځو پر غاړه دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي د ولایت په ټیو کرنیزې ځمکې تنګې او لوړې ژورې دي، پکې غټې ټکټري او قلبې په اسانه کار نشي کولی. نو دوی اړوندو مرستندویه ادارو څخه وغوښتل چې د نورستان د پټیو د جوړښت سره سمې ټکټري او وسایل دهقانانو ته په واک کې ورکړي څو یې اوسنۍ ستونزې حل شي. د دوی په وینا چې د خوړو نړیوال پروګرامي غوښتنه ومنله او اوس مهال د مرکز پارون، واما، وانتویګل او کامدیش ولسوالۍ کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته شل اراده ټکټري او د غنمو لو کولو او راټولولو سل ماشینونه ورکړل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان د بشل شوو وسایتو او وسایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شل اراده تراکتوره او همدارنګه سل اراده د غنمو ریبلو او پاکولو وسایل او دغه وسایل په نورستان کې د بزګرانو اتحادو ته توضیح کړل چې هر اتحادیه کې 500 نوال تر سلو پورې بزګران وجود لري او دوی په ګډه باندې د دې نه استفاده کوي او په ګډه دغه وسایل او دغه کوچنی تراکتور ساتنه کوي. دغه ډېر ښه تراکتور دي، مجهز دي. دا یو قسم له د عنعنوي کرنې نه د عصري کرنې په لور باندې یو ګام دی.
ښاغلی افغان وایي پر شلو تراکتورو او د غنمو ریبلو او راټولولو په سلو ماشینونو ټولې 4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی.
شل دانې تراکتور او سل دانې د هارویسټر یو تراکتور قیمت 1,00,000 افغانۍ دی او یو هارویسټر د غنمو چې دی تقریبا 8,000 افغانۍ. نو ټول 4 میلیون افغانۍ لګښت په دې باندې راغلی. د ځمکې په قربه کولو کې د تخم د ضایعاتو نه مخنیوی شي، همدارنګه د حاصل په اخیستلو کې به هم د حاصلاتو ضایعاتو کې تر ډېره حده مخنیوی وشي.
ځایي اوسیدونکي د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ورسره پر شو مرستو خوښ دي. وایي پټي ډېرې لوړې او ژورې لري، قلبه پکې نه کیږي او د اړولو لپاره نور وسایل هم په واک کې نه درلودل. د کرکیلې او د غنمو ریبلو چارې په ډېرو ستونزو ترسره کولې. په خبره چې د یاد وسایطو او وسایلو سره به له اوسنیو ستونزو خلاص شي، د مرکز پارون اوسیدونکی رحیم الله
مخکې دغه زنانه وتل او کله بلچه سره وو، کله چا سره غوی به چا سره بلچه وو او دغه شعرو سره در بدر وو. او بیا روس چې د ډاکټرونو څخه رااله او کتنی خلک راوستل 800-900 روپے پر گھنٹے کی اغسل غریب خلک اکثر ٹکٹر نہیں کول نہ کم ٹکٹرونه کی راغلی دے سخت مصروف ہوں گے او ډیر سہولتونه ډیر خوشحالی به خلک مخشي.
د مرکز فارون واما وانتویګل او کامدیش ولسوالی کی په داسې حال کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته